السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماخین 2 بجې سولې تاسې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه ما قسیم سولمل چمتو کړی دا ته تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو خبرونه راپورونه او نور خبري مطالب اوریدلای شي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د روغتیا پروګرام هم لرو، خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې دا اوري چې د افغانستان د نشي توکو په وړاندې د مبارزه وزارت وایي د مخدره موادو نړیوال او سیمېز خونو د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه ستونزمنه کړې ده. نور مسایل هم په دې برخه کې څېړو، خو پیل به په خبرونو وکړو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سوریې پر شمالي حقوق سیمو چې د اسلامي دولت ډلې وسلواله په ولکه کې دي، د روسیې او د سوریې د حکومت د هوایي بمباری په ترڅ کې د 850 ملکانو په ګډون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. او عراقی چې ځواکونو د فلوجه شهر وروستۍ سیمه هم د اسلامي دولت ډلې څخه بیرته ونیوله. مخکې تر دې چې دا نور مسایل په تفصیل سره واوري، کورنۍ خبرونه لرو. اجمل تورمال د دې محل مهم خبرونه چمتو کړي.
د افغان حکومت جای رئیس وایي چې افغان حکومت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. د افغانستان د بیړنیو حالات سره د مبارزې کمیټه وایي چې قرقین ته د امو سین د اوبو د ګواښ په برخه کې لومړني تدابیر په پام کې لري. او د کندز ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو د بي پیلوټ الوتکو په حمله کې د ملا جنت په نوم د طالبانو د قومندان ګډون 14 کسه وسلوال طالبان وشل شوي دي. پښپړ خبرونه د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې افغان حکومت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. عبدالله د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر شوی غږیز پیغام کې ویلي چې باید په دې برخه کې هر اړخیزه مبارزه وشي.
و ما هم مسؤلیت خود داریم و تمرکز ما
دی وی موږ هم مسؤلیت لرو، او نه یوازې د مخدره موادو د وزارت بلکې د ټول دولت په کچه دی مسلې ته لومړیتوب ورکول. په دې برخه کې د موږ سره مرسته کولای شي.
عمومي دولت میتونه د راستا ماره کمک کنه.
ښاغلی عبدالله دغه شان ویلي چې نن نه یوازې دا چې افغانستان د مخدره موادو د تولید او قاچاق په برخه کې له ستونزو سره مخ دی، بلکې په مخدره موادو د لکونو ځوانانو روږدي کېدل هم یو جدي ګواښ دی. د افغانستان د بیړنیو حالات سره د مبارزې کمیټه وایي چې قرقین ته د امو سین د اوبو د ګواښ په برخه کې لومړني تدابیر په پام کې لري. د نوموړي ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې مو د څانګې رئیسانو ته لارښوونه کړې او دا موضوع په پام کې لري. د جوزجان ولایت د قرقین ولسوالۍ د پوهنې ریاست یو چارواکي حق نظر قرقین ازادي راډیو ته ویلي چې په امو سین کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله څو ښوونځي له ګواښ سره مخ دي. نوموړي خبرداری ورکړی چې که دولت دې موضوع ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو په خبره یې ښایي قرقین ولسوالۍ د افغانستان له جغرافیې څخه حذف شي. په دې وروستیو کې په امو سین کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله سلګونه کورونه او د خلکو زیاته اندازه کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي د اوبو له ګواښ نه د مخنیوي په هدف سږ کال د سیندونو د غاړو جوړولو 10 پروژې پلې کړې. د کندز ولایت سیمهییز امنیتي مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو د بي پیلوټ الوتکو په حمله کې د ملا جنت په نوم د طالبانو د قومندان په ګډون 14 کسه وسلوال طالبان وشل شوي دي. په کندز ولایت کې د پامیر شل فرقې ویان غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته ویلي چې یاد طالبان تیره شپه د چاردرې ولسوالۍ په قوش د پیسمه کې وشل شوې دي. خغلی کریمی د غشان ویلي چې تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو په تسویې عملیاتو کې د مولا رحیم په نوم د طالبانو د قومندان په ګډون وطن وسلوال طالبان ټپیان شوې دي. خو طالبان ذبی الله مجاهد ادعا کړې چې په دغه عملیاتو کې وطن پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. سیمه ایزو امنیتي مسؤلینو د غیدا رد کړی ده. او د پکتیا ولایت سیمه چارواکي وایي چې په مچلغو بند کې د پولیسو پر یو پوسټه د طالبانو د برید نه عمله څلور پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د پکتیا امنیت قمندان مل پاسوال قادر ګل زدران ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو تیر شپه نیمایي د پولیسو په یادې پوسټه حمله کړې او سوځولې ده. د خغلی زدران په وینا د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د غشان لس طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله د افغانستان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د د سوریې په شمالي هغو سیمو چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په ولکه کې دي، د روسیا او د سوریې د حکومت د هوایي بمباریو په ترڅ کې د 50 ملکانو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې وویل د روسیې او سوریې جنګي الوتکو پرون په حملو کې د دیر الزور ښار جنوب ختیځ د القریه سیمه په نښه کړې وه. دغې ډلې وویل چې په دغو هوایي بریدونو کې 50 ملکان وژل شوي، خو د نورو وژل شوو 40 کسانو په اړه چې هغه د داعش وسلوال دي او که ملکان څه نه دي ویلي. دغه ډلې مخکې په دغو بریدونو کې د 1 ملکیانو په ګډون د 40 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د اسلامي دولت ډله د دیر الزور په اکثرو برخو کنټرول لري او د مرکز نورې هغه سیمې چې د دولت په واک کې دي د 2015 کال د مارچ راهیسې محاصره کړي دي. د دیر الزور دغه سیمې عراق پولې ته نږدې دي، سوریې ختیځ ته نږدې دي. د روسیې جنګي الوتکو د 2015 کال د سپټمبر د میاشتې راهیسې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ هوایي عملیات پیل کړي دي. عراقی ځواکونو د فلوجه ښار وروستۍ سیمه هم د اسلامي دولت ډلې څخه بیرته ونیوه. د فلوجه د عملیاتو قمندان اعلان وکړ چې دغه جګړه پای ته ورسېده. جنرال عبدالوهاب السعیدی په تلویزیوني وینا کې وویل چې موږ نن له دغې مرکزي جولان سیمې اعلانوو چې دا سیمه د تروریزم ضد ځواکونو تصفیه کړه، او موږ دا ښه خبر ټولو عراقیانو ته ورکوو چې د فلوجه جګړه پای ته ورسېده. هغه وویل د فلوجه د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې لږ تر لږه 1800 سخت دریزې وسلوال وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو او ملیشو چې اکثره یې شیعه ملیشې دي د عراق د پوځ ملاتړ کوو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی څه باندې یوه اونۍ مخکې په فلوجه کې پر داعش د بریالي کېدو ادعا کړې وه، خو له دې سره سره ده د جولان په ګډون د ښار دننه وسلوالې نښتې روانې وې. پر فلوجه داعش د 2014 کال له جنوري میاشتې راهیسې خپله ولکه ټینګه کړې وه. روسیه او چین پیکنګ ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په لړ کې د انرژۍ په برخه کې یو شمیر موافقې لاسلیک کړي. د چین ولسمشر شی جن پینګ وویل د دغو موافقو په لاسلیک سره به د هیواد سوداګرۍ اړیکې او ستراتیژیک شراکت له روسیې سره پراختیا عمومي. په دواړو هیوادونو کې اړوندو ادارو او شرکتونو یو شمیر لوی قراردادونه لاسلیک کړل. د ولسمشر پوتین سفر ښې نتیجې لرلې. دغه سفر د چین او روسیې ستراتیژیک شراکت ته توان او انرژي وربخلې. د روسیې ولسمشر هم وویل چې د قراردادونو او دواړو هیوادونو د پانګونې اندازه 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د پوتین په وینا دغه قراردادونه په 50 مختلفو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوي دي. یوه له مهمو پروژو هم د روسیې په لرې ختیځ کې د پتروشیمي تاسیساتو جوړول دي چې د روسیې د تیلو د تولید لویه کمپنۍ روس نفت او د چین ملي پتروشیمي کمپنۍ جوړوي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن له ارمنستان څخه کتنه پای ته رسوي. فرانسیس به د ترکیې پولې ته نږدې د ارمنستان یوه سیمه وګوري. ترکیه له ارمنستان سره خپله پوله له 1992 میلادي کال راهیسې چې کله د آذربایجان د جلا غوښتونکي ناګورنه قرهباغ د سیمې پر سر کړکیچ په بشپړه جګړه بدل شو بنده کړې ده. فرانسیس به دغه راز په اچ میدیاتزین کې د ارمنستان د اپوستولیک لوی کلیسا کې مذهبي مراسم ترسره کړي. پاپ د جمعې په ورځ ارمنستان ته له رسېدو سره سم اعلان وکړ چې هغه ډله ییزه وژنه چې یوه پیړۍ مخکې د ترکیې د عثماني امپراتورۍ لخوا ترسره شوې د ارمنیانو د نسل د له منځه وړلو لپاره د ډل وژنې یوه برخه وه. د ترکیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نورتین چانیکلی وویل دغه څرګندونې د صلیبي جګړو ذهنیت په ډاګه کوي. او د چین دولتي تلویزیون سی سی ټی وی وایي لږ تر لږه 10 تنه د سیلانیانو په یو بس کې دننه د اور د لګیدو له امله مړه شوي دي. دا پیښه نن د چین په مرکزي ولایت حنان کې رامنځته شوې ده. د تلویزیون د خبر له مخې په دغه بس کې ټول 55 کسان سپاره وو چې د لویې لارې له امنیتي موانع سره ټکر وکړ. د پیښې 21 ټپیان روغتون ته انتقال شوي او بس چلوونکی هم د تحقیقاتو لپاره توقیف شوی دی. د ټکر علت تر اوسه نه دی معلوم. په چین کې ترافیکي پیښې ډېرې کېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د احصایې له مخې هر کال د دې هیواد په سړکونو کې په ترافیکي پیښو کې له 2.5 لکو زیات کسان وژل کېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
که غواړی دا نور خبرونه بیا هم وګورئ او یا واورئ نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې azadiradio.com باندې موندلای شئ. وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو باندې په تفصیل راپورونه لرو. نن له مخدره موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي وایي له دغې پدیدې سره مبارزې ته جدي پلان لري.
یک تهدید است که همه بشر و سلامت بشری را به خطر مواجه ساخته و ما هم مسئولیت خود داریم.
د امو سیند اوبو د کچل زیاتې دو سره د جوزجان په ځینو سیمو کې د غواښونو په اړه هم په همدې خبرونه کې درته راپور لرو. د هلمند امنیتي وضعیت په اړه هم معلومات درکو. په که وخت پاتې سو د افغانستان په اړه نور راپورونه هم سته. په نړیوالو راپورونو کې په سوریه کې د تازه هوایی بمباری په اړه د راپور لرو چې لسکونه کسان پکښې وژل سوي دي. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د روغتیا خبرونه لیا د مباسي د خبرونه موتر البته خبری برخه تر 2:30 بجو دوام کوي. سات په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او یو لس دقیقې ولې تاسې د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 او د منځنیو 1289 نوي څپو باندې بیا په ټول افغانستان کې اورئ. د لیسي او د غرض د ازادۍ رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله په ازادۍ رادیو ټکی کام ویب پاڼه کې په ژوندۍ بڼه اورئ. د لیسي وسم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د مخدره موادو نړیوالو سیمیزو اړخونو د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه ستونزمنه کړې ده. د نشې موادو په وړاندې د مبارزې مسؤلین همداراز د خلکو نړیوالې ټولنې له همکارۍ پرته د نشې توکو په وړاندې مبارزه ناممکنه بولي. کارپوهان بیا انتقاد کوي چې افغان حکومت د نشې توکو په وړاندې په مبارزه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر رپورټ کې.
د جون د میاشتې شپږویشتمه نیټه د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي افغانستان هم له دغې خطرناکې او ګواښونکې پدیدې څخه خوندي نه دی او پر وړاندې مبارزه هم د ځینو دلایلو له کبله ستونزمنه شوې. د دغه وزارت د پالیسۍ او همغږۍ د چارو معین جاوید احمد قایم د نشې توکو په کښت، تولید او قاچاق کې د نړیوالې مافیا لاس لرل هغه لامل ګڼي چې ګواکې د نشې توکو پر وړاندې مبارزه یې ستونزمنه کړې ده. ښاغلي قایم ازادي راډیو ته وویل د ستونزو سره سره بیا هم د تیر کال په پرتله د نشې توکو کرکیلې کم شوی خو د دقیقو ارقامو په اړه څه ونه ویل.
بل بین المللي او منطقوي بودونه لري سره دې هم ارقام د څه چې موږ څخه ارقام تر اوسه پورې نه لرو. د تیر کال ارقام ښیي چې په کښتي کمال راغلی مشکل غټ دی. هغې له حاضر د هغې تاثیرات د افغان حکومت مبارزې باندې کافي ډېر دي. موږ هم دا مبارزه ستونزمنه کړې ده.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو پر اساس دا مهال په افغانستان کې کابو 3.5 میلیونه افغانان پر مخدره توکو روږدي دي چې د افغانستان د نفوس 11% جوړوي. وړاندې د امریکا د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې د یوې څېړنې پر اساس ویلي و په داسې حال کې چې افغانستان 3.5 میلیونه معتادین لري خو یوازې په کال کې د 40,000 کسانو د درملنې ظرفیت لري. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره 111 روغتیایي مرکزونه موجود دي خو موده مخکې د عامې روغتیا وزیر بیا دغه مرکزونه په هیڅ وجه د روږدو کسانو د درملنې لپاره کافي نه و بللي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نشې توکي په افغانستان کې ستره ملي ستونزه بولي او وایي د دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه د افغان حکومت ملي، دینی او انساني مسؤلیت دی. ښاغلي عبدالله د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت رسنیو ته په استولي پیغام کې په تکرار دا ژمنه کړې چې حکومت به د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول حدسی و نسبموی.
مسئولیت ملی، مسئولیت دینی و مسئولیت انسانی داریم.
موږ ملی، دینی او انسانی مسئولیت لرو ترڅو په دغه برخه کې هر څه چې مو په وس کې وي د بشریت د ژغورلو لپاره دریغ نکړو او دا داسې پدیده ده چې بشریت له ګواښ سره مخ کړی او موږ په دې رابطه خپل مسئولیت لرو.
به خطر مواجه ساخته و ما هم مسئولیت خود داریم.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد که څه هم په افغانستان کې روانه جګړه او ناامنی د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لوی خنډ ګڼي خو تر یو بریده د ملامتۍ ګوته حکومت ته هم نیسي. جنرال خدایداد د یک شمې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې کمزورې حکومتولي، ناسم مدیریت، د نشې او یا په خاصه توګه د کوکنارو د بدیل نه رامنځته کېدل، نشې توکو ته اسانه لاسرسی، فقر او په ټوله کې د دغه وژونکې پدیدې پر وړاندې د منظمې او هر اړخیزې پالیسۍ نه موجودیت هغه عمده نور عواملو بلل چې د ده په خبره په دې برخه کې مبارزه ناکامه کړې ده.
افغانستان کې جنگ جریان لري. جنگ او مواد مخدر، فساد اداري، حکومتداري ضعیف، دا یو بل سره مستقیم ارتباط لري دولت افغانستان جامعه جهانی تروسه موافق ندی سوی چې په شکل چې لازم ني هغه کش چې په افغانستان کې تریاق تولیدي دغه په مقابل کې مبارزه وکړي.
خغلی خدایدات وای د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د منظم او موثر مبارزې ترڅنګ لازمه ده چې نړیوال په خاصه توګه د افغانستان ګوندی هوادونه هم په دې برخه کې رښتینی همکاري وکړي. د خغلی خدایدات په خبره تر هغه چې په نړیوالو بازارونو کې د نشې توکو تقاضا موجوده وي، په افغانستان کې جګړه روانه وي او لوی مافیایي کړۍ د دغه پدیدې په کښت، تولید او قاچاق کې لاس ولري، ستونزمنه به وي چې د نشې توکو پر وړاندې مبارزه دې بریالی شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. وسم یو بل مطلب را خو، د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزارت وای ډیر ژر به د دوی پلاوی جوزجان ولایت ورسی څو د امو سیند د اوبو د سطحې د لوړوالي لامل رامنځته سوي وروستي تخریبات وڅېړي. دغه وزارت مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې پلاوی به د سیمې د اوسیدونکو ټول ستونزې په پام کې ونیسي. دا خبر وروسته له هغې مطرح کېږي چې د جوزجان د قرقین ولسوالۍ یو شمېر چارواکو اندېښنه وښودله چې په آمو سیند کې د اوبو د سطحې لوړوالی دغه ولسوالۍ د له منځه تلو له ګواښ سره مخ کړې ده. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په ریپورټ کې.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د آمو سیند د اوبو د سطحې لوړوالي له امله رامنځته شوي تخریبات به وڅېړل شي. د دغه وزارت د برسي د برخې معین ننګیالي قلتوال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی به د رواني اونۍ تر پایه سیمې ته ورشي او خپلې ټولې څېړنې به جمهوري ریاست سره شریکې کړي.
تاسو ته ډاډ درکوم چې زموږ پلاوی به انشاءالله د دغه اونۍ تر پای پورې به سیمې ته ورسیږي او د سیمې کوم تخریبات چې نوی دي یا کومې اندېښنې رامنځته شوي دي دغه به ټول وڅېړي او د بلې اونۍ تر پای پورې به انشاءالله موږ ټول جزئیات جمهوري ریاست مقام سره به انشاءالله موږ شریکو.
نوموړي همدارنګه ومنله چې په دې وروستیو کې د آمو سیند تخریبات مخ په زیاتېدو دي، خو په وینا یې چې د دې ستونزې اساسي حل ته اړتیا ده چې دغلته لازم تحکیمات ترسره شي. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې د جوزجان د قرقین ولسوالۍ د پوهنې د ریاست یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په آمو سیند کې د اوبو د سطحې لوړوالی سو ښوونځي له ګواښ سره مخامخ کړي دي. نوموړي همدارنګه خبرداری ورکړی چې که دولت دې موضوع ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د هغه په خبره ښایي قرقین ولسوالۍ د افغانستان له جغرافیې څخه حذف شي. خو د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې دوی په روان کال کې د سواحلو د تحکیماتو لپاره دیرش بیلابیلې پروژې تر لاس لاندې لري چې په دې سره به د خلکو یو شمېر ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سکال مونږ دیرش پورې د سواحلو د تحکیماتو لپاره تړونونه لاسلیک کوو او دا ان شاء الله کولای شي چې تر یو بریده د خلکو ستونزې حل کړي. دا موسین پاړه زغواړ مو وایم چې دا موسین د دې لپاره چې په اساسي ډول د سواحلو تحکیمات پکې وشي د دې لپاره ډیرو پیسو تاړتیا ده.
خو له دې ټولو سره د چارو یو شمېر شنون کې وایي که چیرې د آمو سیند د اوبو د تخریباتو مخه ونه نیول شي نو ډېرې سیمې به له منځه یوسي او ناوړې پایلې به ولري. افغان کارپوه شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې اړوند ارګانونه باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
خو دمګړی تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. اوسم ورده تر رسیدلې چې لا اسدالله الدین څخه د کابل چاپ د نن ورځې د ورځپاڼو مهم سرټکیو مقاله په لنډی سره واورو.
د ننګرهار په کوټو ولسوالۍ کې د داعش لخوا د خلکو وژل او زورول او د سولې په اړه راپورته شوي بحثونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. ننګرهار کې بیا داعشي وحشت، دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې په کوټو ولسوالۍ کې د داعش وروستۍ فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي په کوټو ولسوالۍ کې د داعش لخوا د عامو خلکو وژل، ټپي کول او برمتنیول یو وحشت دی او حکومت هم د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات نه کوي. د سرمقالې لیکوال ویلي امنیتي چارواکو تل ادعا کوله چې په ننګرهار کې د داعش ملا ورماته کړي خو لیکوال ویلی داعش له یو څه سکوت وروسته بیا سر راپورته کړی دی. د ورسپانې په باور امنیتي ځواکونه باید په هغو سیمو کې دائمي مرکزونه جوړ کړي چې د داعش ګواښ پکې محسوس دی. ملي ارمان ورسپانې بیا لیکلي چې داعش په ننګرهار کې جنایت وکړ او څلوېښت کورونه یې وسوځول. په مطلب کې راغلي داعش په کوټ ولسوالۍ کې درې میرمنې او څلور ماشومان وژلي او ګڼ شمېر ملکیان یې په ډزو ټپیان کړي. ورسپانې د امنیتي ځواکونو روانو عملیاتو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې داعش ته هم درنه مرګ ژوبله اوښته ده. هیواد دولتي ورسپانې خپله سر مقاله د سولې په اړه راولاړو شوو بحثونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د شانګهای غونډې په څنډه کې د سیمې هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د بهیر پر بریالیتوب ټینګار کړی دی. په سر مقاله کې راغلي که چیرې د شانګهای غونډې پریکړې عملي شي، لرې نه ده چې په افغانستان کې به امنیت ټینګ او د سولې هڅې به هم نتیجه ورکړي. شپږ اړخیزه غونډه زړه نسخه که د نوې لارې نقشه دا د سرخط ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی چې د سولې په څلور اړخیزه پروسه کې د ایران او هند احتمالي ګډون ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارد اولسن په حواله لیکل شوی چې ویلي دي هند او ایران به هم د افغانستان د سولې پر بهیر ورګډ شي او له دې وروسته به د سولې هڅې شپږ اړخیزه کیږي. د سرمقالې لیکوال ویلي د سولې په بهیر کې د هند او ایران ښکیلتیا ګټوره ده، خو هغه وخت لا اغیزناکه کیدای شي چې د دغه بهیر ټول هیوادونه لکه چین، امریکا، ایران او هند پر پاکستان فشار راوړي چې په هغه هیواد کې د میشتو وسلوالو مخالفینو پر ضد اقدامات وکړي.
کورونی ورسپانو کې مو واوردل چې د افغانستان له حکومت سره ټاکل شوی دی چې د سولې په بهیر کې دوه نور هیوادونه یعنی هند او ایران هم ورګډ سي او افغان حکومت تمه لري چې د سولې بهیر به بریالی سي او وسلوال طالبان به له جګړو لاس واخلي، خو لا هم په افغانستان کې جګړه دوام لري او یو له هغه سیمو څخه چې پکې تل د نام لوی راپورونه موجود دي هغه هم هلمند ولایت دی. د هلمند امنیت قمندان وای چې په دغه ولایت کې په دوه جلا جلا بریدونو کې 28 تنه وسلوال وژل شوی دي. اقه نور کینتوز ازادې رډو ته ویلي چې په مارجی او نادلی کې ځکه عملیات قرار پر مخ ځي چې د ویر لري چې ملکی خلکو ته زیان ونه رسیږي. یو میاش پوره کېږي چې حکومتي سرتیرو د مارجی په یو شمېر سیمو کې عملیات پیل کړي دي، خو ویل کېږي ډېر پرمختګ نه لري. په دې اړه له هلمند د محمد الیاس دایي ریپورت اورو.
د هلمند امنیه کمانډان مل پاسواله کانور کینټوز وای د وسلوالو په دوه بیلابیلو بردونی کې 28 تنه وسلوال وژلي او 14 نور ټپان شوی دي. ا کانور کینټوز چې په یو خبري ناست کې معلومات ورکول ول د ناوی او مرجول وسلوالي په مربوطاتو کې د دې ډلیزو بردونو ورسته د وسلوالو وجسدونو هم پاتې شوی دي. کمانډان ول د افغان ځواکونو ترڅنګ د بهرنیو ځواکونو په شمیروایي بردونی کې د وسلوالو ځینې مرکزونه په نشه کړی دي او د وغو د رهبری مرکزونه لمنځه وړي دي.
شما جسدهایشان را عملا دیدین که امروز در نزد پلیس هستن از نزد نو
دیوی تاسو د دې جسدونه او څو مل وسلې ولیدل چې د ناویو د شورشرک په سیمه کې د پولیسو پر یو پوسټ تر برید وروسته پاتې سیول. همداراز تیر شپه په مرجی کې یو شمیر وسلوالو د پولیسو پر پوسټو بریدونه کړي و چې په ځوابي ډزو کې د دوی شل تنه وژل شوی او د 15 تنه مړی د جنگ پر میدان پاتې سیوی دی او د همګړی د پولیسو په ورکه کې دی.
پولیس مو قرار داره
کومندان په دې اړه چې په مرجی او نادلی کې د څومره د وړاندې پلسې عملیات ولې پرمختګ نه لري ول دا چې ملکی کسان ته صدمه ونه رسیږي او یا کډی کوچ تاړ نسی نو ځکه عملیات آهسته او ډیر قرار پر مخ روان دي. کومندان کتروم د کې کونه ول چې کوم سیمه کې خو زیاتې کړ د یو شمیر اضافي سرتیرو تر رسیدو وروسته د هلمند په ډیرو نور سیمو کې هم عملیات پیل کړي.
شما می فهمئ د تاروس تلفات وجود دره براله ځکه چې قریجات
دی تاسو په هیري چې کله تاروس کوونو تلفات ډیریږي او تاسو ته معلومه ده چې سیمې ټولې ګڼ میشتې دي او خلک پکې اوسېږي نو ځکه موږ په یو شمېر سیمو کې د توپچي عملیاتو څخه استفاده کوو او یا په بیلابیلو تکتیکونو د وسلوالو په ضد عملیات کوو او دا هم زموږ او هم د ملکي کسانو تلفاتو مخه نیسي. که څوم د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال اکانور کینټوز ول چې د ملکي کسانو د احتمالي زیان په اړه د ډیرو سرتیرو او تهاجمي عملیاتو څخه استفاده نه کوي، خو ویل کیږي په مرجع او نادلی کې روان عملیات ځکه قرار پر مخ وړل کیږي چې د نیول کېدونکو سیمو د ساتلو لپاره کافي پولیس وجود نه لري او تر هغو چې د کابل څخه د پولیسو 1500 کسیزه ډالر رسیږي او یا هم د هلمند د خیالي پولیسو خالي تشکیل ته نور کسان جلب کیږي عملیات به داسې قرار او بتی پر مخ وړل کیږي. د ویلو د چې وسلوالو طالبانو تر اوسه په ناوی او مرجی ولسوالۍ کې د خپل لورې د تلفات په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی خبرونه د دې پروګرام په دوهم نیمه کې نه پر دونیم بجو تر لندو خبرونو ورسته اوریدلای سي. دا چې د خبرونې موضوع څه ده او تاسو څه ډول کولای سي له دې خبرونې سره تماس ونیسي، په دې اړه به ورسته زموږ همکاران تاسو ته معلومات درکړي. خو مخکې تر هغه،
آزادی رادیو ته وګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د روسیا او د سوریه د دولت په هوایي حملو کې تراتیا زیات کسان وژل سوي چې نږدې شپږ تنه ملکي اندي. دغه حمله د سوریه د ختیځ په غسیمه کې سوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کنټرول کې دي. د سوریه په کورونی جګړه کې چې په 2011 میلادي کال کې پیل سوي تر 2,80,000 زیات کسان وژل سوي دي. بلخوا په عراق کې د فلوجو شهر پاتې سیمه هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. په دې موضوع زما همکار صالح محمد صالح راپور چمتو کړی.
لشتل لږه دو اتیا کسان چې اته پندوستنې ملکیان دي د سوریې د ختیځ په هغه سیمه کې د روسیې او د سوریې د دولت په هوایي حمله کې وژل سوي چې د داعش ډلې په کنټرول کې ده. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلوي د روسیې او سوریې جنگي الوتکو پرون د دیرل زور شهر په جنوب ختیځ کې پراته القریه سیمه بمباري کړه. د دې ډلې په خبره په دې دریو هوایي حملو کې اته پندوس ملکیان وژل سوي دي، خو دغه ادارې مشخصه نه کړه چې آیا څلوروشت نور وژل سوي کسان د داعش ډلې غړي دي که ملکیان. په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې چې په سوریه کې د سرچینو یو شبکه لري او ورڅخه معلومات ټولوي، مخکې د القریه په مربوطاتو کې د هوایي حملو له کبله د وژل سوو کسانو شمیر 30 تنه شولې وو او ویلي وو چې په دې شمیر کې 10 تنه ملکیان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې د دیرل زور شهر پر شاوخوا 80% برخه کنټرول لري. دیرل زور شهر په همدې نامه د ولایت مرکز دی. دغه ولایت د سختریزو تر ولکې لاندې ولایت رقته نږدې پروت دی. د روسیې جنگي الوتکې د 2015 میلادي کال له سپتمبر راهیسې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ په سوریه کې هوایي مبارزه پر مخ بیايي. د سوریه په شخړه کې چې د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې روانه ده، تر 2,80,000 زیات کسان وژل سوي دي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریه او عراق ځینې برخې ونیولې. د عراق په اړه پرمختګ دا دی چې عراقي قواو نن په فلوجه ښار کې پاتې سیمه الجولان هم له داعش ډلې ونیوله. هغه جنرال چې په فلوجه کې د پوځي عملیاتو مشري کوله وویل چې دغه عملیات پای ته رسیدلي دي. که څه هم د عراق صدر اعظم حیدر العبادی تیره اونۍ په فلوجه کې د داعش پر خلاف د بریا اعلان کړی و، خو په دې شهر کې دننه جګړه لا هم روانه وه. د عراق چارواکي وایي د فلوجه د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې تر 1,800 زیات سختریزي وسلوال وژل سوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
هغه پیغامونه چې د افغان بي سیم د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راغلي دي، ومن پکښې د رئیس سای ملکوزی د ننګرهار څخه دی. د خپل پیغام کې لیکي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د پاکستان په تړاو له هند نقل وکړي او د هغوی سیاست دې پلی کړي. د حضرت ګل خان په نوم د فاریاب څخه یو پیغام راغلی دی. په دې پیغام کې لیکل شوی چې په دغه ولایت کې افغان حکومت د نشې توکو په وړاندې هیڅ مبارزه نه ده کړې. په دغو بازارونو کې په عامه توګه مخدره مواد خرڅېږي. حکمت الله حماس له هلمند څخه لیکي چې په هلمند کې تر پخوا جنگ آرام سوی دی، خو نیول سوي سیمې له همدا طالبانو په لاس کې دي. اجمل احمدی د لغمان څخه لیکي چې البته د پلیکنه چې د شرارت ژغ رادیو بیا نشرات شروع کړي دي، دولت ولې دغه په تخریب کې اقدام نه کوي؟ دی وایي چې دغه نشرات د ځوانانو ذهنونه خرابوي، باید ورسره جدي برخورد وسي. محمد نبی د کندهار ولایت څخه لیکلي چې زه د ولسمشر اشرف غنی څخه غواړم چې د اختر پر رسیدو سره سیاسي بندیان معاف کړي. درنو اوریدونکو ک چیر تاسو هم د ازادي رادیو پر بیلابیلو راپورونو د غرض د افغانستان اړوند مسایل باندې غواړي خپل نظر څرګند کینو د افغان بسیم د تاسو وته لسمیره لار خپل لند پیغامونه راوستوي موږ به هم د خبرونی پترس کی هر عمر درت خبر کړو خو سات په افغانستان کې د ماپشین نږدې 2.5 بجې دی پیور بیا د لند خبرونو وخت راورسیدي اجمل تورمان ته وار ور کوچی د افغانستان سیمه نړۍ مهم لند خبرونه واوروي
د افغان حکومت جاری سوی چې افغان حکومت د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې په برخه کې قوي اراده لري د افغانستان د بیړنیو حالات سره د مبارزې کمیټه وایي چې قرقین ته د امو سیند د اوبو د ګواښ په برخه کې لومړني تدابیر په پام کې لري د کندز ولایت امنیتي مسولین وایي چې د یاد ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د ملا جنت په نوم د طالبان د یو قمندان په ګډون 14 کسه وسوال طالبان وژل شوي دي د پکتیا ولایت سیمه چارواکي وایي چې په مچل غوبن کې د پولیسو پر یو پوسټر طالبان د برید له امله څلور پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي د سوریه پر شرمالی هغه سیمو چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په ولکه کې دي د روسیې او د سوریې د حکومت د هوایي بمباریو په ترڅ کې د 55 ملکانو په ګډون لک تر لګا دوات یا کسان وژل شوي دي عراقی ځواکونو د فلوجه خار وروستۍ سیمه هم د اسلامي دولت ډلې څخه بیرته ونیوه د فلوجه د عملیاتو قمندان نن اعلان وکړ چې دغه جګړه پای ته ورسیده روسیې او چین پکینګ ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په لړ کې د انرژي په برخه کې اټمیر موافقه لاسلیک کړې ده روسیې ولسمشر وویل د دغه موافقو اندازه 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي د نړۍ د کاتولیک مسیحانو مشر پاپ فرانسیس نن د ارمنستان څخه کتنه پای ته ورسوله او د چین دولتي تلویزیون سی سی ټی وی وای لکه تر لګه تیر چنه د سیلانیانو په یو بس کې د ننه د اولګیدو لامل امړه شوې دي
د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې مونږ لای سي اوس هم له مرزي احمد زي څخه د دې محل مهم اقتصادي خبرونه ورو ورپسې د ناجي ساپي سره د روغتي خبرونه لیاده مباسي
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د تدارکاتو ملي کمیسیون په غونډه کې د پروژو له سیړنې وروسته د 402 میلیون افغانۍ پرځښت نه قراردادونه تایید شول د جمهور ریاست په بیان کې راغلی چې په منظور شو قراردادونو کې د روغتیایي کلینیک جوړول د سندي دیوالونو جوړول د بیلابیل ولسوالۍ د 800 خوانځې لپاره د برېښنا او اوبو سیستم جوړول د نغلو او ماهیپر بندونو د سویچ بوردونو بیا رغول شامل دي همدارنګه د تدارکاتو ملي کمیسیون د ملي دفاع وزارت د ستر درسیس قومندانۍ اړوند د 55 قلمه درملو قرارداد لغوه کړ د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي چې دغه ولایت په صنعتي کارګوټي کې ورځ تر بلې د تولیدي فابریکو شمیر مخ پر زیاتېدو دی د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمیدالله خادم ازادي راډیو ته وویل چې د هرات په صنعتي کارګوټي کې اوس مهال 300 تولیدي فابریکې فعالیت لري چې تر ډېره بریده خوراکي توکي پکې تولیدېږي نوموړي وویل چې د هرات په صنعتي کارګوټي کې د برېښنا ستونزه حل شوې ده نو ځکه زیات شمیر پانګوال غواړي چې پکې پانګونه وکړي او د کورنۍ تولیداتو فابریکو شمیر زیات کړي د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي یو بوجۍ 9.5 کیلو پاکستانی وړ 1.5 افغانۍ یو بوجۍ 50 کیلو قزاقي وړ 1.5 افغانۍ یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2350 افغانۍ یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ 14 لیتر غوړي 1080 افغانۍ یو لیتر پټرول تیل 8.5 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 4.5 افغانۍ او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 35 افغاني او 50 کوله یو یورو 50 افغاني او 10 کوله یو انګلیسي پاوند 90 افغاني او 10 کوله یو سعودي ریال 30 افغاني او 10 کوله زر ایراني تومان 30 افغاني او 10 کوله او زر پاکستاني کلدار 509 افغاني
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو زه نجیه صاحبه او له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ساتي هر کله کوم نن دوستانو په خبرونه کې د مغزي یا عصبي سکتې په اړه خبرې کوو. مغزي سکته هغه وخت رامنځته کیږي چې په ناڅاپي ډول د دماغ کوم رګ بند او یا هم مشلېږي. د دماغي سکتې پایله مرګ او یا هم د بدن د کومې عضوې فلج دی. د دماغي سکتې د علاج په وخت کې هر ثانیه حیاتي ارزښت لري. کله چې اکسیجن بدن ته ونه رسیږي، د څو دقیقو په تیریدا د دماغ د حجراتو له منځه تلل پیل شي. هغه درمل چې د وینې غلظت کموي کولی شي چې د دماغ د حجراتو له منځه تلو مخه ونیسي. البته که دوا د مرض د نښانو په لومړیو دریو ساعتونو کې مریض ته پیل شي، هغه وخت چې د دماغ د کومې برخې د حجراتو د منځه تلل پیل شي، د بدن ځینې برخې چې د دماغ د همدې منځه تلونکي برخې په واسطه کنټرولېږي خپل کار پرېږدي. دوستانو په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال به هم را سره ملتیا کوي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغلاس ویو په خبرونه کې.
ډیره مننه، خیر اوسئ، تاسو ستړي مو شئ.
ډیره زیاته مننه. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړئ. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د استودیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 سلویخت، بل شمیره ده 0992253 55. دا مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي. همدارنګه د افغان بي سیم د 93 شمیرې لاره هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه او سوالونه خبرونه ته واستوي. البته د خبرونه اړوند موضوع په خپل پښتنې مطرح کې خبرونه ځانګړې شوې د مغزي عصبي سکتې ته. ډاکټر صاحب اقبال، د خبرونه په سر کې که موږ ته د دماغي سکتې په اړه معلومات راکړي چې څه ډول یو ناروغي ده.
د ستر واکمن په سپېڅلي نامه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې د روژې سره به ښه صحت ولري. دماغي سکتې یا دماغي مړینه یا د سټروک په نوم باندې طبي اصطلاح ته، یا که چیرته موږ وسط ورکو د سیربرو واسکولر اکسیډنټ په نوم باندې دیږي. تعریف یې داسې دی، وایي کله چې دماغي حجراتو ته د هر عمله اکسیجن، وینه او ضروري اړین غذایي مواد ورونه رسیږي، دماغي حجرات په مري مړ کیږي. به چې دغه حالت ته سټروک یا سی وی اے یا دماغي سکتې یا دماغي مړینه وای. په خوابه مختلف تعریفونه کېدل چې که چیرته په یو مریض کې ناڅاپي سردردي، زړبدي، کانګ او حتی د شعور ضایع یا د یو طرف تروندوالی او فلج، یا د خبرو تکلم کې که چیرته کومه ستونزه یا مشکل راشي او علت یې نامعلوم، نو دغه نوم به یې پرې د 1990 کال کې خوده. ولی اوس په خلاصه ډول باندې وای چې دماغي سخته کله چې د دماغي شراینو کې یا بندش رامنځته شو، یا هر شراین چې یا شریانونه چې دماغ ته پاکه وینه راوړي دا وچاو دیدل، یا لیکا شو یا خونریزي چار اطراف کې صورتونه ولا، دغه حالت ته دماغي مړینه وای.
بله، ډیر زیاته مننه. دوستانو تاسو ته بیا هم د موضوع یادونه وکړو چې په خبرونه کې نن د مغزي سکتې په اړه خبرې کوو، او خبرونه کې د نخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه دی، او ستاسو پوښتنې هم اخلو. رازو اوریدونکو ته چې دوی کوم پوښتنې لري، یو اوریدونکو دا اوس په لیکه کې دی، د دوی پوښتنه اخلو. د موضوع اړوند بیا به رازو د خبرونې پاتې برخې ته، او همدارنګه یو شمیر اوریدونکو د افغان بي سي ام د 93 شمیرې نه هم خپل پیغامونه سوالي. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان، څنګه شایب؟
ډیر مننه. ځانم معرفي کړئ.
او د کریم د کندهار څخه خبر کوم، د ډاکټر صاحب تم دې سلام.
مهرباني،
پښتنه مې ډاکټر صاحب ته داغه د خپل بازا سر درد ډیر لرم، بس هر یو وخت ډیر پریشان مې مې دی، غتم ډیر لرم، بس سر درد دی بخ ډیر لرم.
ها مننه کو د دوی، یعنی هدف دا چې سر درد به هم د دماغي سکتې لامل ګرځي کنه؟ مهرباني. ښه، دوی اړیکه پرې شو.
عبدالقیم خان خو د سردردی په باب، لا سردردی چون یو بل لوی مبحث دی، او ډیر زیات تلتون لري، حتی د روژې په مبارکه میاشت کې هم د سردردۍ پیښې زیاتېږي، خصوصا په هغه کسانو کې چې بې خوبه شي، لمر ته کار کوي، د بدن اوبه کمی شي، یا هغه کسان چې په سیګرټو، نسوار او تخنیاتو باندې روږدي وي، یا ممکن نور ستونزه د سترګو په دید کې ولري، نو ښه خبره دا ده چې عبدالقیوم خان باید یو نږدې معالج ډاکټر ته ورشي، د نږدې نه ترې تاریخچه واخلي، فزیکي معاینات وکړي او لازم درمل به ورته تجویز کړي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د دماغي سکتې په اړه مخکې معلومات ورکړل، یو شمېر اوریدونکو سره به دا پوښتنه وي چې دماغي سکتې هغه اصلي نښې څه دي ستاسو له نظره؟
وګورئ، وایي کله چې په یو انسان کې چې وروسته به موږ او تاسو د علتون نه معلوم شي چې په کومو کسانو کې د دماغي سکتو کچه لوړه ده، کله چې په یو انسان کې ناڅاپي ډول باندې سردردي رامنځته شوله، سردردی سره سره زړه بدی موجوده و او په همدغه وخت کې د شور لږ مختل کېدل رامنځته شو.
ډاکټر صاحب، په بخښنه سره د دماغي سکتې نه خو پاره به ورس سره شو. یو اوریدونکو دی نقیب الله خان، ته دوی پوښتنه اخلو. مهرباني، السلام علیکم. وعلیکم
السلام. ما پوښتنه په دې ډول ده، اول د دماغي سکتې لپاره خو هغه ګور فشار او اغشان خو دې د وکایې لپاره کوم ځان ډیر مهم دی، دا خبره خو وکایې وشي. او بل خبره ده چې دماغي څه خو یو د رګونو په بندیز او بل د رګونو د ټول خبره را منځ کې شي. په هغه کې مو څه مثال والی وي د وی هغه سمو کې چې هغه څه نو هغه وسایل وجود نه لري چې هغه باندې تشخیص شي. هغه کوم داسې اراز او علایم یا کوم داسې څه هغه باندې موږ ته یو کوي چې دا ایا رګونه چاودلېږي او که یا رګونه بند کوي؟
ښه، دوی نه مننه کوم، مهرباني وکړئ.
زړه پورې پوښتنه ده. دویمه پوښتنه خو بیخي زمونږ او ساس هم دغه موضوع پورې او دستی باید مونږ نخې نخانی باید وایو. کله چې یو انسان ته په ناساپي ډول سره سردردی، زړه بدی، کانګې او حتی د شور مختل کېدل رامنځته شو، او یا د دې سره سره د سترګو په تیت کې مشکل منځته راغی، یا دی یو جسم هیڅ نه لیدل یا هر څه چې ګوري داسې خیره به ورته ښکاري، په زمین کې که چیرته وي د دې سره سره د مخ یا د یو طرف دروندواله یا بډایتوب یا حتی فلج کېدل، د یو لاس دروندواله، د یوې پښې دروندواله، او په خبرو کې ستونزې او مشکلات، او حتی د بل متقابل شخص په خبرو نه پوهېدل، که چیرته دغه نښې نښانې په کې راښکاره شولې، دغه یوه بیړنۍ مسله ده او باید زر تر زره مریض باید روختون ته بوتلل شي، نه یو شخصي کلینیک ته، نه سراپا ډاکټر ته، ځکه دا یوه عاجل او بیړنۍ او خطرناکه پیښه ده. ځکه کله چې دماغو ته د یو دقیقې څخه زیات وخته پورې وینه ونه رسېدله، نو د حجراتو د تخریب لامل ګرځي، او که چیرته همدا مسله د دقیقو نه واوښتله ساعتونو ته، هر څومره چې ناروغي زر تشخیص شي، په وخت تشخیص شي او په وخت باندې ورته درمل پیل شي، د دې ناروغۍ انظار یا پایلې ډېرې ښې دي. خو که چیرته د بده مرغه په وخت باندې تشخیص نه شوله، ځکه وایي چې په هر ناروغ کې او په هر ډول کې نخې نښانې د ناروغ فرق کوي، نو په عمومي ډول سره که چیرته دغه نخې نښانې په ناروغ کې ولیدل شولې چې حتی د یو طرف د فلج له امله ګرځېده، تکلم کې مشکلات وو، حتی په ګرځېدو تحرکاتو کې تغیرات منځته راغلل، لاس او پښې بډای یا فلج شوله، او په همدغه وخت کې که نور هیڅ نه وي، تاسو مریض فشار وګورئ، که چیرته فشار لوړ و، مریض چاغ و، مریض په خا دغه سه حملات تیر کړی وو، په کورنۍ کې دغه سه تاریخ چلرله، نو ښه خبره ده چې مریض باید زر تر زر روغتون ته ولېږدول شي.
بله یو اوریدونکو اخلو.
بله بله ویره،
مهرباني، السلام علیکم.
سلام تاسو ته شغل ډاکټر صاحب ته خپل سلامونه ولې کلی مې کوم په دې سره هو جوړ به
من
زه محمد ولی زم د لمر ولا څخه ډاکټر صاحب سره دغه پوښتنه ده. اکثره وخت زما د شپې دخوا بس خو برج شي او پر سر باندې څه وایي چې کلک درد او مرزا و سره لرم. اکثره وخت ډاکټر صاحب راغلی و د دې په شګل له کفاره کوي کدا په اړه ډاکټر صاحب معلومات راکړي او د مخنیوي لپاره یې سلام شاري ډاکټر صاحب سره وی چې راته وایي راغلی
من نه کول دوی د نقیب الله خان پوښتنه هم پاتې ډاکټر صاحب تاسو مې راوړئ
د وقایع په باب لاندې چونکله چې موږ سره د ملتیاو کې د موضوع وخت ورورسیدل ان شاء الله دا د مخنیوي په باب باندې به منګو تاسو د خبري وکاو د نخبلا خان د اوله پښتنې چې د وقا په باب لکړه د مخنیوي دا به خو حل شي ان شاء الله.
بله رزو د بلې پښتنې ته محمد ولی کومه پښتنې چې مطرح کړه.
محمد ولی وای چې د شپې می خوب رکشي د خوب د ورکیدو خو زغ ذات لتون دی چې آیا محمد ولی کم رواني ستونزې لري، کورنۍ مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري، امنیتی مشکلات لري، خپل کم شخصي ستونزې لري، ځوان دی، مجرد دی، واده کړی نه دی کړی، آیا کاروبار روزګار لري که نه لري؟ ځینې داسې ځوانان شته دی چې د ورځې لخوا ټوله ورځ ویده وي، د شپې خو حتماً دا طبیعي خبره چې خوب به نه ورځي. نو ښه خبره دا ده چې محمد ولی باید یو ډاکټر صاحب ته خصوصا رواني ډاکټر ته ورشي تر څو پورې د ده د بې خوبۍ علت معلوم شي او هغه به ورته لازمه درملنه وکړي.
بلې توخی له زابل نه مهرباني. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورکی ته ټول مخکتا او استاد محترم قدرمن ډاکټر صاحب ته خپل د مینې ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې ښه ورځ مو پیل کړئ.
مننه. مهرباني وکړئ توخی صاحب.
له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دماغي ناروغي خوبي اقسام لري، ډېر ډولونه لري، خو دا پوښتنه لرو چې کله دا مریضي چا ته ورسیږي، آیا د رګ بند شي یا د رګ په کال کې دا په څومره انسان حلاکت ودرځي ترسي یعنی مري، او موږ په اولیه مراحلو کې چې دا مریض مفتکی شي آیا یا ډاکټر نه مستخاره وکړي موږ څه کولای شو؟ اولنی او بیړني اقدامات موږ د فار سدي دا وته کې نو د دغه خبر موږ ډیر منندې
من مهرباني ډاکټر صاحب.
توخی صاحب د زابل څخه ډیر زړه پورې پښتنه مطرح کړله. کچیر ته هر هغه وګړي د سی وی ای یا د سټروک یا د دماغي سکتې په ناروغۍ باندې اخته شي او هغه نخې نښانې چې مونږ ویلې په دې کې ولیدل شي، بهترینه خبره دا ده چې باید مریض یا ناروغ روغتون ته ولېږدول شي، ځکه دا ناروغي وژونکې خطرناکه ناروغي ده. وروسته مونږ او تاسو د دې ډولونو په باب باندې خبرې کوو چې په څو ډوله ده، کوم ډول یې ډېر خطرناک دی، په نارینهو کې کم او ډېر لیدل کېږي، په ښځینهو کې او په زمن کې. دغه ناروغي چې په کومو کومو کسانو کې ډیره زیاته رامنځته کیږي، نو توخی صاحب بهترینه خبره خدا ده په هر هغه ناروغ کې چې په ناڅاپي ډول باندې شدیده سردردي، زړه بدي، کانګ، استفراقات، د مخ، د مټ او د هماغې طرف د بډای کېدو یا فلج کېدو نخې نښانې ولیدل شولې، بهترین کومک پس تاسو د مریض سره دی چې تاسو باید ناروغ په وخت باندې روغتون ته ورسوئ، ځکه دا د روغتون ناروغ دی او دته باید په عاجل ډول سره خپل ډاکټر باید په عاجل ډول ناروغ وګوري، تاریخچه ته واخلي، فزیکی معاینات باید وکړي، حتی د غاړې اولین کار چې کوي ډاکټر باید فشار وګوري. د دې سره سره باید د غاړې یو رګ دی چې هغه ته جوګولر وین وایي، د هغې قتل ډیر زیات مهم دی. خپل په غاړه کې د یو اواز اورېدل د سټاتوسکوپ په واسطه باندې چې هغه ته بروټ وایي، دا چون د شفاخانه مریض دی دا باید بستر شي، لازمه معاینات ورته باید وشي او هغه څه چې لازم وي، ځکه موږ او تاسو اوس د خبرونې په وروسته کې چیرته موږ سره ملتیا وکړو، دا به وایو چې دغه دماغي سکتې په څو ډول دي، علتونه یې څه دي او د هر علت درملنه او تداوی خپل خاص ځانته تدابیر لري.
بلې دغه ټولې پوښتنې به ځواب شي. بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام سلام خدمات ته تقدیم کوم. دا د انطور د مای روزا د کمر مدد پیدا شت. ام د نتی کمر د طرف پای کپ ام د پاوا پای تا بنګوشتا اومو از دو مرتبه د بل حالت د ګرواله باور دی هم کا چاندو نتیجه خو نه دا سوال هم د موجود است. ا د خبره په خارج نه کوم یو معلومات دې کې اکر رقم تا بم متخصص
باندې شاره. اندې کمرې ما سره کې پوي چا ته باندې شو دا دوه. ډیر مننه قسم ډاکټر صاحب د موضوع ون مثلا نه خو به هم کته کوم مشوره لره مې
بله خه خبره خدا دا چې دا باید نیورو سرجن یا عصبي جراحت مخه وکي او حد اقل د هغه د تداوی ورنا په جیران کې خپل درمل نه وکي چون د ملا درد زخ زیاتې لتونه لري په شرفته معایناتو ته اړتیا لري چې آیا هغه عصب چې د ملا د تیر نه را تیر شوی دی او بل اخره چپ پخې ته تللی دی اخو به د فشار لاندې نه وی راغلی د ته به لازم تدابیر ورزش او فیزیوتراپي او کم معاینات که لازمي ورته به ورکړي انشاءالله خدای به شفا ورکړي.
بله ډاکټر صاحب راځو یو څو پیغامونو ته چې اوریدونکو رالیږلي. نورالهادي د لغمان نه لیکلي چې دماغي ناروغي څه شي له امله رامنځته کیږي، او همدارنګه د لوګر په لالم نه محب الله ستانکزي لیکلي چې د دماغي مړینې لاملونه څه دي او وقایه څنګه کیږي. په لنډو کې که دوی پوښتنې ځواب کړي بیا به اوریدونکو ته ورشو. یو اوریدونکو هم په لیکه کې د دوی پوښتنه به هم واخلو بیا به نو ځوابونه ته راشو. مهرباني
دغه زغه د ترټلور کول لاس کولای کی د روحي مرض لرم د موهي د دا اوسه اثر نه ده چې مشوره وکړي چې په بل کې مو د ډاکټر مخې ته د پښتون کې علاج کولای شي. زه یاشم
سمه
مننه کول دوی تاسو مهرباني وکړئ تاسو
د دماغي سکتو لاملونه وای چې دماغي سختې په عمومي ډول سره په درې ډول دي. یو ته اسکیمیک ډول وای، یو ته هیموراجیک ډول وای، او یو ته ټي آی اے یا ترانس اسکیمیک اٹیک. پینځه اتیا سلنه ډولونه چې دي د دماغي سکتو هغه اسکیمیک ډول دي. اسکیمیک په دې معنی باندې چې په رګ کې بندش رامنځته کیږي، وای که چیرته یو ټوټه د غوړو یا علاقه د وجود د کومې برخې څخه را جدا شو او راغله او دماغي رنګ یې بد که دې ته بیا امبولیک ډول وای. خو که چیرته د دماغو د کمرګ نه ټوټه جدا شو او همدلته په دماغو کې کمرګ بند که دې ته ترومبوټیک ډول وای. سلنه نه پنځلس فیصد ډولونه چې دي هغه د هیموراجیک ډول دي. هیموراجیک په دې معنی باندې چې خپله په دماغو کې به یا رګ چوي او یا به لیک کیږي، چې دغه ډول یې وایي د ټولو څخه خطرناک ډول دی. او څلوېښت فیصده مړینې چې دي د انسانانو چې کله د دماغي سکته پې راشي د همدغې هیموراجیک ډول له امله مړه کیږي. ولې دریم ډول سکتی چې دی هغه ته ټي آی اے یا ترانس اسکیمیک اٹیک وای، چې دې ته مینی سټروک هم وای، کوچنی سټروک واړه دماغي سکته. د نوم نه معلومیږي چې دغه سکته چې ده دغه د یوې دقیقې نه کم یا د یوې دقیقې څخه اند که زیات وي تر پنځو دقو پورې د وینې جیران په دماغي حجراتو کې بندیږي او بیرته الله پاک شفا ورکوي. خو اوس راځو اصلي علتونو ته، چې په دې کې زخ زیات علتونه شامل دي چې دې ته باید ټول اوریدونکو په ډیر ذکر او پام سره فکر وکړي. اولین غټ علت د سی وی اے یا سټروک چې دی چاغواله دی. هغه کسان چې هغوی د حد زیات وزن لري وایي دغه کسان کاندید دي چې ممکن دوی به په آینده کې په دماغي سکتو باندې اخته شي. دویم غټ علت یې د وینې د فشار لوړوالی دی. دریم غټ علت یې چې دی د کولیسټرول د سویل وړوالی دی په وینه کې. څلورم علت یې وایي د شکرې ناروغي ده، خپله دویم ټایپ ډایبټ، خصوصا په هغه کسانو کې چې چاغوالي له امله منځته راغلی وي. نور وایي ارثیت پکې رول لري. هغه کسان چې په کورنیو کې دوی د دماغي سکتو پیښې او تاریخچې لري دوی باید پاملرنه وکړي چې آینده نسل هم د دغې ناروغو سره د ګواښ سره مخ دی. بل علت ته که چیرته موږ او تاسو د دماغي سکتو راشو وایي جنس پکې ډیر زیات رول لري. په ښځو کې د دې پیښې ډیرې د نظر نارینه وته. عمر پکې ډیر زیات بارزښته دی. عمر څومره چې عمر د 55 کالو څخه پورته کیږي د دماغي سکتو دراتک پیخي بډيري وي. د عمر سره سره نور ځنې عادتونه دي، د سیګریټو سکل وي، هغه کسان چې سیګریټ سکي په هغوی کې به د دماغي سکتو چانس دوه چنده وي. هغوی چې نیس کی هغوی کې کم دی، هغوی چې په الکولو باندې روک دی وي او زیات الکول سکي په هغوی کې د دماغي سکتو دراتک چانس ډیر زیات دی. نور الکترونو ته که چیرته موږ تاسو د دماغي سکتو راشو، وای هغه کسان چې فزیکی کارونه نه کوي، د فزیکی کارونه نه کول، د ورزش نه کول، زیاپ زیبان نه ناستا او خواړه پکې ډیر زیات رول لري، هغه کسان چې همیشه په کورونو کې غوښه او وړ خوري، سری کړي غوښه چې ډیر زیات خلک خوري، دا سرخی غوښه نه ده، د دې څخه استفاده کول د خپل وې د سټروک د لپاره زمينه مسايده. نور که چیرته موږ او تاسو په عمومي ډول سره د دماغي سکتو الکترونو تراشو، وای چې تاسو کوشش وکړئ چې ترکاری باب او سبزیجات وخورئ تر څو پورې تاسو د دې خطر څخه کم شي. یو اخیری لته چې زاک سره د اوریدونکو پام باید راوګرځوم، وای هغه څوک چې په غوي باندې د ټي آی اے یا ترانس اسکیمیک اٹیک دا ناڅاپي حمله پیراغلی وي، دغه کس ته په دې باندې ویریږي، دوی باید خپل هغه درمل چې همیشه وي نه رقیقي په دوامدار ډول باندې واخلي، خپل معاینات باید مکمل ډول باندې وکړي تر څو پورې چې په دې باندې دارا تون کې حمله رانه شي. کنه خدای نه خواسته که بې پروايي وکړله، وای آینده درې میاشتو کې دا خطر موجود دی چې په دوی باندې بند دغه سي د دماغي سکتو حملات راځي، او که چیرته په وخت او زمان سره درمل شي او خپل دوا په خپل مناسب وخت سره واخلي، دا مشکل به ان شاء الله نه وسی.
من رشاد لورده ګناه په لیکه کې ډیر منتظر هم پات شو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
من رشاد لورده ګناه زه تاسو او د ډاکټر صاحب سلام مازما د ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده، عمر به د درې څلور شو کالو ده، وزن می 15 کیلو اګه کیلو ده، او کلسترول نه لارما او لارما په د سر کې نیو برخه د کوکاری کې د پوسټ کې د لږ د سوزش پیدا کیږي، او تاسو مې نه کړی نه ډاکټر ته ورغلی
پوښتنه تاسو واخسته،
تاسو مې باندې وکړ کوم پوښتنه لري مې
که چیرته دا پوښتنه رشاد جان بیا تکرار کړي، درې څلور کالن اګه کیلوګرام وزن لري په پوټه کې د څه ستونزې ده؟
سر پوټو ته نه دغه چات کې سمات کې په خینه په دغه چات کې سمات کې د دې پوسې کې د لاندې درس سره ځکه کله کله صفای دا کیږي
خاصه ما دا
چې کا غوښته چې یا د څه وخت په ولې پیدا کیږي دا
ځای سم ده زمنګ سره اوس ان شاء الله
شاد خان من سره اوس خبرونه ته غواګونی صحت من به د پوښتنه ډاکټر صاحب جواب کی من مهرباني وکړه ډاکټر صاحب
رشاد جان خو چون دغه موضوع چې د په موضوعي ډول باندې د سر د پوټه کې لاندې او کرختی یا نمبنس یا بډایتوب رامنځته کیږي، چې دا یو طبیعي خبره ده. که چیرته که مدانه پړسوب نور اراض علیم ورسره موجود نه وي، د تشویش وړ خبره نه ده. که بیا هم ډیر تشویش کوي، لومړی دې د پوټه کې ډاکټر سره مشوره وکړي، او دویمه مشوره یې باید عصبي داخلي ډاکټر سره باید وشي.
بلې، دغلته شیر ولی لالزاده د پکتیا ولایت زازی اریوب پولیسوالۍ نه لیکلی چې د دوه ورور البته د فلج البته ناروغي هم لري، او دی وایي چې زر ورته غوسه ورځي، له ډاکټر صاحب نه په دې اړه معلومات غواړو چې آیا دا خو به دماغي مشکل نه یې کنه؟
وګورئ، هر هغه څوک چې فلج شوی وي، هغه که د دماغي مړینې له امله وي، که چیرته په مرمۍ لګېدلی وي، یا د ترافیکی حادثه لامل منسره غلیوی پیلتونو کې یو شیتہ چیز د اوریدونکو پام وګرځوم، وای ضربه یا تردید هم کولای شي چې په دماغو کې د وینې د تویدو لامل وګرځي او دماغي سکتې رامنځته شي. نو کله چې دا فلج د کوشش دا وکړل زاده سیب چې د ډیر زیات خیال وساتای، دا اکثرا په ټولنه کې د کمی احساس کوي. هر هغه ماشوم یا وګړه چې د پر مخ کې تیری کې د تب احساس ورځ شکاش کې زم دغه سي ګرځیدل، هم دغه سي کاروبار او روزګار مې کول، خپل منځ او دس مې کول، خپل فزیکی کالونه کارونه مې کوله، دغه کسان چون خپل ډکی امتیاز او توش امتیاز په خپل ځای کې کوي، اکثرا د احساس ورسره د کمی احساس ورسره، نو کوشش دا وکړي چې ډېرې ونازوي، په وخت باندې ټول مشکلات رفع کوي، او کچیرته په وخت سره د ستونزو تاسو لاسرسي او که هیڅ وخت په دانه غوسه کیږي د ستونزو سره بنه مخامخ کیږي، خو بیا هم کچیرته کوم ستونزه موجوده و خه خبره ده چې باید د یو عصبي متخصص سره باید یو مشوره او که مریض ورته د نسدي نه ورولي ترسو وي ګوري.
بلې دوستانو، خبرونه نن ورځ ځنګړي شوی دماغي عصبي سکتې ته تاسو د خبرونه په دویمه برخه کې به هم کولای شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ، او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال ملمدای او ساسي پوښتنې ځوابوي. درې بجې دي، د درې بجو مهم خبرونه له فرشتي ندا څخه ورو